ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب بفرمایید.
دهر زیات مننکم سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. بیا هم یو ځل بیا همغه ورځ ده، بیا سلطان سرور سره په همغه استودیو کې په همغه حالت کې او تقریبا په همغه الفاظو تاسو سره بیا یو ځای کیږو. مننه چې تاسو له موږ سره یې. د نن ورځې د خپرونې ته مو یو ځل بیا هرکلی کوم. او په دې خپرونه کې د ازادۍ مجلې اونیز پروګرام خپریږي په ډیره برخه کې، خو لنډه خبري برخه هم لرو چې په هغه کې به واورئ چې هغه 200,000 کوچیان چې پاکستان سرځایونه پې بند کړي دي، له یوې لویې او پراخې ستونزې سره اوس لاس ګریوان شوي دي. د ازادۍ راډیوي مجلې په اونیز پروګرام کې د کلتور او ادب پر بېلابېلو برخو له کارپوهانو سره خبرې لرو. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر د بدخشان له خلکو غوښتي چې د دې ولایت د قانونو په خوندیتوب کې له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره ولیدل. اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه 20 ملیشه ځواکونه وژل، او ایراني چارواکي وایي په تهران کې 3 پولیس افسران د مسلمانانو د یوه صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي. بشپړ خبرونه: افغان ولسمشر اشرف غنی د بدخشان له سیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له خپل حکومت سره همکاري وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بدخشان د ولایتي شورا له استازو سره د لیدو پر مهال وکړه. د ولسمشر د رسنیو دفتر مرستیال ویان د وخان میناپال ازادۍ راډیو ته وویل چې دغو استازو د امنیت، روغتیا، بیارغونې او نورو چارو ترڅنګ له ولسمشر څخه د قانونو په برخه کې هم غوښتنې درلودې.
د افغانستان ولسمشر د بدخشان د ولایتي شورا له غړو سره همدا وعده وکړه چې دا ملکیت د افغانستان د خلکو دی، نو افغانستان خلک د حکومت سره باید همکاري وکړي تر څو دا معدن وساتل شي.
لاجوارد، بیروج او نورې قیمتي ډبرې او همدار سره زر د بدخشان هغه طبیعي زیرمې دي چې تر ډیره د خپل سرو کیندنو په ترڅ کې ایستل کیږي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي طالبان پر هغو سیمو د حملو هڅه کوي چې ډیری طبیعي زیرمې لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند وایي چې محمد حنیف اتمر او شهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز د دوشنبه په ورځ پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. قادر شاه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې لیدنه کې له ترکرۍ سره پر مبارزې، د سولې خبرو او لارو چارو، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر مخنیوي، په ځانګړې توګه په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د کاري فرصتونو او اسانتیاو پر رامنځته کېدو مفصلې خبرې وکړي.
ښاغلی اتمر د سعودي د شهزاده په بلنه د یکشنبه په ورځ هغه هیواد ته سفر وکړ. ټاکل شوی چې نوموړی به له نورو جګپوړو سعودي چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا 40 کمانډو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. له دې مخکې په فاریاب کې د ملي پاڅون د یو شمېر قمندانانو او د سیمه ییزو اوسیدونکو په حواله رسنیو راپور ورکړی و چې له 2 ورځو راهیسې د دې ولایت په پښتونکوټ کې په سراوز سیمه کې خلک او امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې او له سخت خطر سره مخامخ دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل
نه خطا اندازه ردوم کاملا غلط دی، زموږ قوتونه په ښه حالت کې دي، مرسته هم ورسره کیږي. 2 بریدونه د دښمن شوي و، هغه هم بېرته په شا تمبولي دي. جدي خبره نشته، زموږ قوتونه او وزارت دفاع ټول په تماس کې دي.
فاریاب د افغانستان په شمال کې د سرپل او جوزجان ترڅنګ یو له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي شکایتونه هم کیږي. لازده رادیو خبرونه اوری اسلامی دولت دلی یادایش په یو کمین کې د عراق لکتر لګه وویشت ملیشا ځواکونه ووژل. دا برید په داسې مهال شوی چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی و. په عراق کې د عمومي بسیج ځواکونو چې عمدتاً د شیعه ملیشو یوه ډله ده په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید په هویجه سیمه کې شوی دی. هویجه د بغداد شمال ته په 300 کیلومترۍ واټن کې پروت کلی دی. اعلامیه زیاتوي برید کوونکي په پوځي یونیفورم کې وو او د جالي پوستې په توګه یې د دوی لاره ونیوله. د اعلامیې له مخې په متقابلو نښتو کې چې دوه ساعته یې دوام وکړ ځینې برید کوونکي هم وژل شوي او یو شمیر وتښتېدل. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې ووژل شول. رسمي رسنیو د پولیسو د وایند منتظر المهدي له قوله ویلي دي چې دا پولیس افسران د یو بس په کارولو سره په بېرحمانه ډول وژل شوي. دوی وایي برید کوونکي نیول شوي. فارس خبري اژانس وایي په دې پیښه کې یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي او اوس په روغتون کې دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې د ګنابادي صوفي ډلې پلویان د دوی د ډلې د نورو غړو د نیولو په اعتراض راوتلي وو او پولیسو یې د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. او په جرمني کې یو عمومي نظر پوښتنه ښایي چې په دې هیواد کې AFD ښایي ارخی ګوند پر سوسیال ډیموکراتانو برلاسی دی. دغه نظر پوښتنه ښایي چې که انتخابات اوس وشي په سلو کې 14 رای ورکوونکي به دغه عوامپاله ګوند ADF انتخاب کړي، خو 15.5 به سوسیال ډیموکراتانو ته رایه ورکړي. د لومړی ځل رئیس نظر پوښتنه دا ګوند تر سوسیال ډیموکراتانو مخکې ښیي. د انګلا مرکل واکمن ګوند د 22% رایو په خپلولو سره لومړی مقام کې پاتې دی. د سپتمبر له انتخاباتو وروسته چې د سوسیال ډیموکرات ګوند مشرانو د انګلا مرکل له محافظه کار ګوند سره د ائتلاف جوړولو منل، د دغو ګوند پلویان په کمېدو دي. ډیری سوسیال ډیموکراتان په دې کار خواشینی وو. د ازادي راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې خبري برخه لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر چارو ناوړه اغیز وکړ. شاوخوا 200,000 کوچیان چې پاکستاني پر وړاندې په خپله خاوره کې سرځایونه بند کړي، له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د کوچیانو د چارو د سمون خپلواکه اداره وایي دا کوچیان اوس مهال په خوست او ننګرهار ولایتونو کې له سختو کړاوونو سره لاس ګریوان دي. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې د ترنګوالي له کبله ورځ تر بلې خرابې سوي دي، همدا سیاسي کړکیچونه د کډوالو په ګډون پر نورو ټولنیزو اړخونو هم بې اغېز نه دي پاتې سوي. د همدغو کړکیچونو په دوام پاکستان سږ کال د هغو کوچیانو پر وړاندې خپل څړځایونه بند کړل چې هر کال یې خپلې رمې د افغانستان له ختیځو او مرکزي سیمو څخه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د څړ لپاره بیولې. رویترز خبری آژانس د جرمنی د یوې خیریه ډلې هغه وروستۍ ارزونه راخیستی چې وایي 200,000 کوچیان چې د پاکستان لارو باندې تړل سوي د افغانستان په خوست ولایت کې له سختې لوږې سره مخامخ دي. دغه اداره وایي دا شمېر کوچیان یوازې د راتلونکو دوو اونیو لپاره کافي خوراکي مواد لري. په همدې حال کې د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواکۍ اداره هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي له اړوندو وزارتونو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده، خو لا تر اوسه دا مرسته نه ده رسېدلې. د دغې ادارې مشر دلاور فیضان ازادي راډیو ته وویل چې پر محیطي عواملو سربېره سیاسي کړکیچونو د کوچیانو پر ژوند ډېر اغېز کړی دی.
بدبختانه په کوچیانو باندې ډېر اغېز ذکر کړی چې کوچیان باندې پولې بندې شوي دي او دوی په افغانستان کې ایسار دي چې اکثره دا ستونزه په خوست کې ده او د ننګرهار په ساحو کې. طبیعي خبره ده چې یو طرف نه پاکستان ورباندې پوله بنده کړه، دویم قدم کې پاس لږې واورې شروع شوې ژمی سه، نو رښتیا هم کوچیانو سره هېڅ رقم مرستې نه دي شوي او اکثره مالداري د شمال او د واورو له وجې نه او د وچکالۍ له وجې نه ډېرې تلف شولې او له منځه لاړې.
ښاغلی فیضان وایي د کرنې او مالداري وزارت په ګډون له نورو اړوندو ادارو سره یې دا اندېښنه شریکه کړې ده، خو تر اوسه نه دغو او نه هم د افغانستان په نورو سیمو کې کوچیانو ته کومه مرسته رسېدلې ده. رویترز خبری آژانس هم په خپل راپور کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې په نوم یوې خیریه ټولنې د مشر له قوله ویلي چې وای په خوست ولایت کې د وروستیو شاوخوا دوه لکه ایسار سوي کوچیانو سره د مرستې لپاره له دو لویو مرسته رسوونکو ادارو سره اړیکه نیولې ده، خو وایي هغو دا مرسته رد کړه. کینگا کوموروسکا د دغو مؤسسو نومونه ونه ښودل، خو وایي یوې مؤسسې د دغو کوچیانو په اړه د ناکافي معلوماتو له کبله او بلې یوې له دې کبله مرسته رد کړې چې وایي هغه سیمه د دوی په کاري چوکاټ کې شامله نه ده. په افغانستان کې د کوچیانو د اړتیاو دا وروستۍ ارزونه یوې برلین میشتې خیریه ټولنې کړې ده چې وایي نور کلونه هم پاکستان د تګ راتګ لاره بندوله، خو کوچیانو ته به یې اجازه ورکوله چې خپلې رمې څړځایونو ته بوځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې لامل سوی چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 2 میلیونه کډوالو ته دوی میاشتې وخت ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د کونړ اوسیدونکي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د پیل ملاتړ کوي. دوی له ولسمشر څخه غوښتي دي چې باید ولایتونو کې هم د برقي تذکرو د ویش لپاره زمینه برابره کړي. د خلکو په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري ته وویل هر څوک چې غواړي چې د دې ملي پروسې مخالفت وکړي، هغو نه غواړي چې په هیواد کې امنیت ټینګ شي، د فساد مخه ونیول شي او دغه د ګوتو په شمار کسان خپلو درغلیو ته غواړي چې همداسې دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ اوسیدونکي ویل ډیر وخت د دې ارمان درلوده چې هیواد کې د برېښنایي تذکیرو ویش پیل شي او هر افغان د کاغذي او لاسي تذکیرې پر ځای د برقي تذکیرو څښتن شي، چې اوس دغه ارمان په پوره کېدو دی. مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني چې د تذکیرو د ویش د پیل په اړه کوم ریښتونی قدم پورته کړی، د کونړ ولسی پوره ملاتړ کوي او دې سره به په ټاکنو او نورو چارو کې شفافیت رامنځته شي.
د فساد د مخنیوي او د شفاف کړنو او د نظام د رامنځته کېدلو لپاره الکترونیکی تذکرې تاییدو په ولسمشر غږ کوو چې ولست تر شا ولاړ دی، موږ یې حمایه کوو. غواړو چې دغه تذکرې د افغانستان په ټولو ولایتو کې په ټولو اتباعو باندې تقسیم شي. په راتلونکي نظام کې د شفافیت لپاره د حل ښه نسخه باید عملي شي.
قومي مشر شاه محمود خان قاضي خیر وویل د برېښنایي تذکیرو سره د خپلو او پردیو توپیر کېدلی شي او نن چې کوم کسان د بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي او دلته نیابتي جګړه توده کړې، هغوی ته به هم بیا په افغانستان کې اوسېدل ګران شي.
دغه تذکیرې چې توجه شي، یو خو د پارلمان لپاره انتخابات کېږي، یا د رئیس جمهور لپاره کېږي، هر چا لپاره کېږي. درغلي مخه به ونیول شي او هغه څوک چې د نور ځای نه راځي هغه به په ځای کې خونسا شي. چې هغه څوک چې پارن تذکیرې نه لري، افغان نه دی، هغه به زموږ د خاورې نه خارج شي.
مولوي عبیدالله بهاري وایي د برېښنایي تذکیرو ویش سره به د دولت زیات مخالفین له مخالفت لاس واخلي او هیواد کې به سوله راشي.
دا تقسیم شي دی کې به پوره امنیت هم په دې باندې راشي، خلک به هم راکوشي دې ته بلېواره شي چې واقعا زما افغانیت په دې باندې تثبیتېږي او د سولې پروسه کې دا اهم رول لري، ځکه چې یو څوک بره ناست دی او هغه دغه تذکیرې د پار رانیشي وانخلي او بله خو د اعتبار د وړ نه ساټېږي، نو خامخا به دې ته بلېواره شي چې افغانستان کې یو قانون پلی کېږي، باید دې قانون موږ ملاتړ.
قومي مشر خان پاچا وایي پخوانۍ تذکیرې په هر ځای کې هر څوک جوړولی شي او ترې هر ډول کارونو کې ګټه اخستلی شي او د برېښنایي تذکیرو د اخستلو سره له ډیرو ناخوالو خلاصېدی شو.
تذکیره کو چرته ټول ولسون ته ورسیږي، نو هغه غل راغزن مفسد عناصر پولیس ته په اسانۍ پیدا کېدی شي. زموږ خارجي سفرونو کې موږ سره کومک کولی شي، تجارت په باره کې موږ سره کومک کولی شي. زموږ دغه تذکیرې چې نن موږ سره اثر دا افغانستان دی نه دا ناچله تذکیرې دي، په کار ده چې ټوله دنیا سره قم روانه بعد موږ هغه شراکت وکړو.
دوی وایي کوم کسان چې د برېښنایي تذکیرو د قانوني ویش مخنیوی کوي، هغوی نه غواړي چې هیواد له روانو جګړو او بدبختیو ووځي. نو ولسمشر ته پکار دی چې په دې برخه کې هیڅ ډول فشار ته تسلیم نشي او د تذکیرو ویش ته دوام ورکړي.
دغه شک نشته چې دلته یو شمېر جاسوسان د خارجي هیوادونو د منافعو لپاره کار کوي. دویم دا دی چې هغه جالکاران او تقلبي خلک چې په همدغه تقلب باندې په نظام کې ځان ځای کړی دی، نور یې په نظام کې ځای نشته، ولس آګاه شوی دی. موږ غواړو چې هم د جاسوسانو مخه ونیسو، هم د تقلب مخه ونیسو.
چېرته واقعا دغه توکي مخالفت کوي، دا افغاني او مسلمان دي. نو دا تذکیرې چې فعلا د جمهور پر نده کې اقدام کړی دی، دا یو مني. که چېرته نه مني، موږ په دې باندې کوي دا د بل چا لاسنوکي دی، دا باید د هغې باندې جدي مخه ونیسو. موږ هم جدي مخالفت
او ته هېڅ چارې په دې خبره کې نه تر شاته کېږي. څه چې قانون وایي او قانوني کړنه او قانوني مرحله تېره شوې ده.
د یادونه وړ ده چې په تیرو څو کالو کې د ارګ او د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو ترمنځ له ټولو جنجالي او له ستونزو ډکه موضوع په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو لیکل او د دغو تذکیرو ویشو. خو په پای کې د مشرانو ولسی جرګې څخه جوړ شوي ګډ کمیسون په اکثریت رایو د ولسمشر دغه تقنینی فرمان تایید کړ او د تیرې پنجشنبې له ورځې د یادو تذکیرو اخستو دپاره یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو او مامورینو فورمې ډکې کړي او بایومیتریکې هم کړي. خو د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د تذکیرو د ویش لپاره باید نورې مشورې هم وشي، خو خلک بیا وایي چې د تذکیرو د ویش لپاره ټول قانوني مراحل طی شوي او باید چې په ټول هیواد کې دغه پروسه پلی شي.
د ازادي راډیو را روانه خبرونه ازادي راډیوي مجله.
قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیوي مجله په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې صفي الله ستانگزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په خبرونو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ګارډین برېټانوي ورځپاڼې د سمنګان د لرې کړی شوي والي لخوا د ولسمشر د فرمان د نه منلو په اړه مقاله لیکلې ده. په وروستیو کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د 15 والیانو د تبدیلۍ او مقررۍ په اړه اعلان وکړ. د سیمه ییزو ارګانونو د پریکړې په اساس عبدالطیف ابراهیمي د سمنګان ولایت نوی والي ټاکل شوی دی. خو د سمنګان لرې کړی شوی والي عبدالکریم خدام ویلي له خپلې دندې نه لرې کیږي. د بلخ تر لرې کړی شوي والي عطا محمد نور وروسته خدام دویم والی دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشر له پریکړې سرغړونه کوي او د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ پریکړې ته په تمه دی. ګارډین ویلي د طالبانو فعالیتونو او په کابل کې وروستیو پرلپسې حملو ته په کتو ورته سرغړونو تر انتخاباتو مخکې ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. د سټیټسمن د هندي ورځپاڼې د تاپي په نوم د طبیعي ګازو د پروژې په اړه د نوې ډیلي د لیوالتیا په سر مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې له سیال پاکستان سره د هند مخالفت په صورت کې هم انرژي ته د اړتیا په خاطر هند د دې پروژې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي تمه ده د هند خلکو استازی به د جمعې په ورځ په هرات کې د تاپي پروژې د عملي کار د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي. په ننګرهار کې تنکي ځوانان د لوڅو فلمونو په لیدو روږدي شوي دي. د سولې او جنګ د مطالعاتو انسټیټیوټ د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د همدې موضوع په اړه یوه مقاله لیکلې ده. IWPR د سولې او جنگ انسټیټیوټ په ننګرهار کې د لوڅو فلمونو د پلورونکو دوکاندارانو سره مرکې کړې دي او هغوی ویلي چې په یوې ویډیو تر یو ډالر زیاتې پیسې اخلي. یو دوکاندار چې نوم یې نه دی اخیستی IWPR ته ویلي د لسو تر شلو کلونو پورې ځوانان د ده دوکان ته ورځي او د لوڅو فلمونو غوښتنه ترې کوي. دغه دوکاندار ویلي تکراری ویډیوګانې په یو ډالر پلوري او نوې ویډیوګانې تر هغې هم په لوړه بیه خرڅېږي. IWPR له یو شپاړس کلن او یو بل ولس کلن هلک سره خبرې کړي. هغه ځوانان چې وایي دائما لوس فلمونه ګوري او کدا فلمونه ونه ګوري خوب نه ورزي. د ننګرهار چارواکي وایي د لوس فلمونو له خرڅونکو سره به قانوني چلند وکړي. د ننګرهار د اوقاف ریاست مرستيال محمد یونس مدني د سولې او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته ویلي کڅوک د لوس فلمونو په خرڅولو ولیدل شي لمړی به اختیاریه ورکړل شي او د تکرار په صورت کې به اونیول شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم بیا ویلي ډیر خوشاله دي چې ځوانان په دې کار اخته شوي او هیله ده د کار د استراتیژیو په کارولو سره د دې فلمونو د خرڅلاو مخه ونیول شي.
آزادی رادیویی مجله.
د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو موږ د وخت په تیریدو سره غزل هم د چوکاټ کې تغییر پیراغی په موضوعي لحاظ باندې.
په فنکار برخه کې د سار کې وادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټونکو نجیب منلی سره غږیدلی یو.
دا ایوارډ سار د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی.
په زرپانه کې به لنډ کیسه په وینو سور په سرلی واوري.
نبیلې به واره چغې وهلې د سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ.
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي.
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال
هم او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته لیکل شوی نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. په پیل کې لار ناجیه صاحبۍ څخه د تیرو نوې فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې به وسیړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وی دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکي او اداري ستونزو سره مخ دی چې له عملی د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغې وویل کچېرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټکه بڼه پرمخ یوسي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري وای اړوند اورګانونو ته بل ارخونه وکړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ټول ستونزې وسیړي او حل لپاره اجراءات وکړي. په کابل کې زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شو. تیرونه زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندارتون کې په لاس ګنډل شوی جامې، غانی، د انزورګری تابلوګانی او خوراکي توکي نندارې ته وړاندې شوې وو. د نندارتون جوړونکي مدینه وایي چې دغه نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي. د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوې دي چې د بیلابیلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیاته کړه چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي. د زندر آینه هنر په نامه د انزورګرۍ د آثارو نندارتون پرانیستل شو. دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانیستل شو. یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و چې پکې د دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انزورګرۍ، خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز یو شمېر مخترع ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. او تیرونه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د مینانو ورځ ون منځل شو. د فبروري 16 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوی، د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ون منځلې. په درې مزیک دي پیړۍ کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به ودن کوي. د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه یې وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونومول شو. د دغې ورځې په اړه اوسنۍ ذهني د دې چې خپل ماین ته د مینې اظهار وشي او ورته ویل شي چې مینه در سره لرم.
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګیله به خزینه. د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فلکلوریک توک منګې چې پیغلی پکې له ګودر او براوړي خو ځوانان یې بیا د سیتار له تیرو خو خوږو تارونو سره یو ځای ټنګوي. او د زړه د تارونو په چیرلو کې ترې کار اخلي، ورسره ټپي وای او سروکی کوي. راځي چې فرشتي مرسل ته وګښو چې د منګي په فلکلوري کارځښت یې راپور چمتو کړي.
بیا به منګی ته ګوتې نه وړم، مور مې پرون له برګودره منې کړمه. منګی د پښتني ټولنې هغه فولکلوریک توک دی چې د اوبو د پاکو او یخو ساتلو سربیره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخیستل کیږي. تاسو به حتمی منګی لیدلی وي، اوبه به مو ترې څښلی وي او یا به مو د منګی له خواږه غږ څخه خوند اخیستی وي. احمد الیاس چې د غزنی اوسیدونکی دی د منګی په اړه وایي:
بلې، د موږ په سیمو کې په دوبی کې هوا ډېرې ګرمې وي، د دې لپاره چې اوبه سړې وساتل سي موږ منګی کې اوبه ساتو او له ګودر نه یا بمبې نه په منګی کې اوبه راوړو. منګی همداسې یو خاصیت لري، څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل سي هغومره اوبه ډېرې سړې وي. موږ هم د شپې چې اوبه منګی ډکو نو تر سهاره پورې د اوبه ډېرې سړې وي.
د لوګر اوسیدونکو لینا علی خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک له ښکلو منګیو څخه کار اخلي.
خلک هغه منګوی نه ډیره استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري، او خصوصا هغه شاد شاد رنګونه، ښکلي ښکلي رنګونه ولري. نو انجونې همغه ډول منګی ډیر خوښوي چې نسبت او غواړي چې منګی نسبت نور انجونو ته ښکلي رنګ ولري. او دا د منګی دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بیخي کم شوی دا. او ځینې سیمو کې خو هیڅ انجونې منګی نه استعمالوي او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګی نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه ځي، خو په وختونو کې ډېر یو خدو دودا چې مازیګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل خورون د ټول بسره یو ځای شو. بیا به لاړل منګي به راوخل ګودر ته بلاړې اوبه به راوړلې.
فرید په خپل کلی کې د منګي اوبه څښلي، خو په ښار کې ترې اوس کار نه اخلي. دای وای چې دښنه منګي وب ډیر یخې او خوږې وي.
دغه منګوی نه چې کله ګټه اخیستل کیږي، زیاتره په وړي موسم کې چې هوا توده وي د سړو اوبو لپاره دغه منګوی نه ګټه اخیستل کیږي. دوی لپاره په کلو بانډو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي. زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې لږ شنه کبله هم وي، په دې چې کله چې کبله باندې اوبو شندل شي نو هغه کبله بیا د زیات وخت لپاره اوبول ځان سره ساتي او دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي.
منګای په فولکلوریکو ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی، نو ځکه خو مینان وایي: ما د ګودر په غاړه خښ کړی چې مات منګی مې جنکۍ په قبر کې دینه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد احمد شازغم وایي چې منګی زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دی.
نن سبا د منګی په ځای باندې نور شیان دي، مثلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوی څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت موږ تاسو په هیواد کې راشي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشرې وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تیره په تیره د روژې ماښام ورباندې مات کړي.
استاد زغم وایي: لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي. ځکه خو د مالی موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي.
حیدرآباد کی سڑکوں لو نشنا اشی
چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبی دایره کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونې مسأله یو کړکېچنه او لسنځو ډکه مسأله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو کې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه، شفاهي ادب کې عام چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس له نمونه راخستی چې ولس ورته څه ویلي دي، امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوه کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکی یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکستان نوم نه دی، دا خپل ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ورچولي دي، وسر غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، د نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګ مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ماتانه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولي، په بل سیمه کې لنډۍ بولي، په بل سیمه کې مصره بولي، او کداش کوم بندوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډو کې هم د دوی نمونه راغلي دي، استعمال شوی دي. همدارنګه بابولالی، دام تانه دا ورکړي، دن تان دا ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړي چې بابولالی دي.
یو خو هغه نمونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نمونه او ژانرونه دي چې مختل نور ادبیات راغلي.
همدازه وسم رازم هم دي تم کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب مونږ ورته وایو، هغه ادب دی چې تحریری لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبونو په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت سره هغه فرق کوي، هغه غاسي نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت پام دې ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي، او مطلع ولري، او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغه سره غلي دي. هغه دغه تعریفونه دي موږ کټ مټ راخستي دي، او بیرته بیا په سوچ نه کړی یا کار کړی نه دي. قصیده هم د سي درواخلا، رباعی هم د سي درواخلا، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا دغه په څیر نه دی. وزه ته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده،
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده. ځکه قصیده خپل درې برخې لري، او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده. دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و، تشبیب و، دعای گریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا څه شته ویلي. مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډیر شو، موږ به ویل ګونده قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده، موږ له دغوتو په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ حسن سوری.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبیب برخښته، یا د امدا دوایا غوريز دا برخم پکشته، صحیح. ته دا اغه نه راوړاندې چې دغه قصیدې ولوري، ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما دل نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي، او دا ولې نه وي؟ دا داسې ده چې په وخت د وخت په تیریدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پای کې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه را بېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټول ستایل وي.
شروع پستا روانی کی در سی ٹوٹا ٹوٹا شو قصیدہ ذکر یو ٹوٹا چنے بیل شو قصیدہ پاگ شکل وانی پاتن شو لک زیگی دل چوا د تغز غزل تن را منست شو یا مثلا دین دو بیت اخوات شو دو بیت اخو یو بل فورم وزیگو په پختو ادبیت ته چرش لپرته لغه دوه قصیدو چې ما زما د سیړن د مخې چې هغه دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي ما په پختو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې بیا پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې څه شی ویل شوي دي دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
ته مونږ په پښتو کې کوم ځانګړی
هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي راځئ چې دې ته بوللی وایو دا ما یو وړاندیزم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي راځئ دې ته بوللی وایو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار ته شه دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع داسې وپالی چې کدا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
لمنځه لاړ شي
صحیح غزل سره به فرق راځي چې وکړو غزل هم دغه یو 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 دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی
په
موضوعي لحاظ باندې د انزور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انزور وصلې دی
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات ته اړتیا شته او که نه
ولې نشته دا خو ما د کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه وړاندیز کړی دی او دا کار باید د دغه یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو دا خو یو سړی جګ شوی زه یې څوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونه چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې دا غزن راغلی مونږ ته ګان څه چې بیا زمونږ د خپل څېړونکو بیا بیرته پېښخون وهلې دی دا ګډ وټ کړی دی راځي خو اوس خدا ولس خو تاسو یو نوم پرې خې دی صحیح
بله
زره شاین چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړه او هغه چې ولس ته پرې خې او خود مر څېړنې فکر پېر نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کو کټګوري خو غوي کار نه کټګوري زموږ استاد کار دی
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
مثلا ګوره زه اوس وایم ګره لنډی چې ته ورته ټاپه ورته خاص جوړښت دی هیڅ دې کې څه نشو ویل کېدی عروضي جوړښت یې معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا وسته بیلې د دې کټګوري وسته کار دی بیا مثلا چې دین را تیریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګور زنی دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت لمخې ته چاته نشو خودل اوس کته یو چاته څه ښه لنډی ښه نو ته ورته څه ویلې شي تو ورته لګ تلګه غاروزی جوړخ چې ټاکلې ده او ورته خې لړنډې پدی ور پیژنې پدی خو نو ور پیژنې چې دا عشق ته او دا محبت ته او دا داري دا خو موضوع ده
او په موضوعي لحاظ خو بیا
فرق نه شي وس ما یو وړاندې زلت د بیا م دا کړه ده چې راځي دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کو او هغه جوړخت لمخې چې کوم فورمونه مون پیژندل هغه بل ډډې تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤل مرجع اوس شته چې یو په کې کارو کې
مسول مرجه پونتون ده او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي دا د دوی سره کینی په دې باندې بحث وکي موږ ډېر نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا د ادبیات تاریخ د دورې چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کړه ګردې مې شدل ته دغه سره تبادله کی یو غیر نیو نتیجې ته ورسې نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو متاسفانه دا کار نه ده شوی او وسه مرتیا ده
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنې ایوارډ ایجاد کړ او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوه
دا جایزه د نړۍ د دریمې برخې نفوس یو ادبي جایزه ده چې د سارک اتو غړیو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه. د فنکار په دې برخې کې د همدغه ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږیدلی یو.
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي هغه افغانستان واخیسته او بیا په افغانستان کې تاسې واخیسته. لومړی که دغه ایوارډ په اړه راته معلومات راکړي.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی او دا لومړنی ځل و چې ورکول کېده. دا افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زمونه نصیب شو. سارک هیوادونه اته هیوادونه دي، د منځنۍ اسیا نیولې تر جنوبي اسیا پورې، د افغانستان نیولې تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې. شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی. خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغومره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري. او علت دا نه دی چې موږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو، علت دا دی چې موږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي. نو د دغه ایوارډ ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و.
د کوم کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ ورکونې پروسې څه ډول و؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او هغوی په خپلو منځو کې سره خبرې کوي. داسې متن د مرحوم چې څوک ورته نوماند وو، تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې لخوا نیول کیږي.
آیا تاسو هلته خپل آثار وړاندې کړي وو کنه؟ یوازې ستاسو په کارونو باندې چې هغوی پخوا پرې خبر وو تاسو یې ایوارډ درکړ؟
د افغانستان د حکومت لخوا زما آثار هلته معرفي شوي وو او هغوی پرې خبرې کړي دي.
له خبرو وروسته تاسو ته ایوارډ درکړ. له دغه ایوارډ ور علاوه په دغه سکنۍ غونډه کې نورم کومې جایزې وي چې نور لیکوالانو ته ورکړل شي؟
نه، دا فقط یو دغه یو ایوارډ دی چې هر کال یو ورکول کېږي یو نفر ته. دغه محفل چې زه ورغلی وم، دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن په یو برخه کې دا ایوارډ ماته راکړل شو او په ورځ باندې سریلانکا د خپلو خلکو لپاره په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړې. محفل یوازې د دې ایوارډ په خاطر نه جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیې او مسمدیاري وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کتار کې راځي د پروتوکول د لحاظه دغه د لاسه ما واخیست.
که زموږ یو ځوان په کلو اطرافو کې دا خبرونه اوري او هغوی د ایوارډ خبر شي، نو خامخا به د هغوی سره په زړه کې دا پوښتنه چې د دغه ایوارډ اهمیت زموږ لپاره څومره دی، که دغه اهمیت راته بیان کړي.
ما تاسو ته وکړه چې د نړۍ د نفوسو درېیمه برخه په دغه هیوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغه مجموعې یوه برخه ده او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویاړ په لاس ورځي، نو دا په خپله داسې وبوله چې د نړۍ په سطحه د نړۍ د درېیمې برخې د نفوس استازیتوب کوي او همدغه باید په دهمې پاړه باندې کافي.
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندي کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو، کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپانې په نننې پانه کې مو لنډه کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه. دا کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپانا پوینو سور پسرلے ماشومانو په باغ کې لوبي کولې.
کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړاګانو. کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه. بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه. له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. ادې هله چې ټوله یې په وینو سره کړم، ادې چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید، ټوله ورپېده. بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه، ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو، وینو یې په تندي لارې کړې وې. وی ادې دې درنه جار شي، دا چا؟ دا همي، ولې ولې په دې څه بلا راښکته شوې وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې. دې سور بزوړک راباندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولې ادې هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي کنه. سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال راخلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه. په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتڼونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینا وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسطې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غنبسو بنګار وو. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډېر زور سره راخلاصه شوه. سورسرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه. په یوه شېبه کې یې له سترګو تیر راتیر شول. سورسرې ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څېر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل رایادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په سور تنور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستوني ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمونږ ته راغلی تقریبا سل کاله د ده تر اثر وروسته دی او دا ادبی نخه هم د غور په جنوبی خوا او د هلمند د غاړو په حقو ښارونو پورې اړه لري چې په هغو وختونو کې روښانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم دی ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال هم د پټې خزانې مؤلف د شیخ کټه له لرغوني پښتانه څخه نقل کړی چې دلته کټ مټ وایو. ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسی حکایت کا. شیخ کټه رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلی او په بس کې یې له علماو او فصحاو لوستنه وکړه او وروسته ولاړ په عراق کې په کلو کلو د لویو علماو څخه سمه وکړه او ابن خلاد چې څرګندو په ابن علی ناصری په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه د عربي بلاغت او اشعار ولوستل او په 294 هجری قدسی کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل او هغه وخت چې د دوه استاد ابن خلاد لونسو نو د به خدمت کا او د هغه څخه به خواږه شعرونه په ادب کې د عربو اوریدله. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړه ولیدي. ابو هاشم سروانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه ښه پوهېدل لکه پټه خزانه چې وای په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو او د عربو د ادب له هغو مشهور استاد استفاده کړله چې ابن خلاد نومیده او په ابي علینا معروف و. هاشم په سروان کې زیږیدلی او په بس کې ژوند تیراوه او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و او د په پښتو یو کتاب هم کړی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و او نوم یې د سالو وږمه و. په خواشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنا لري او دا سیخکاری چې دا کتاب د پښتو لومړنیو مؤلفاتو څخه و. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی د پټې خزانې په ذریعه له لرغوني پښتانه څخه را نقل سوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي هاشم سروانی د درې ژبو شاعر و، هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل. خو د ده عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی و یو شعر یې در هم ستایل دي او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی.
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، د خاوند په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورله ورزی وینای اوری، ژبور ورله ورزی وینای اوری، د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، پر نړۍ وی په خړو پیژندونه. که بډایا سونی و بولی خلق وایی، دا وینا د رښتیا نه یل رښتونه. که بی وزله وایی رښتیا خبره، که بی وزله وایی رښتیا خبره، نور وایی دا خو سونی دی تیرونه. هو درهم خیندی هر چاله لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندی هر چاله لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي، د وسله کڅوک پرې کاندي قتالونه.
ما د درست ترکو سردار لیدلې نه دی، پوی سور سر نوی خود غریب، ما غریب سڑے او خیار لگلے نوی. هر ونا خپل
مالدار ایماندار لیدل نه دے هر سڑے د خپل مطلب پوری یار دے ما د خدای د پارا یار لیدل نه دے زه رحمان د محمد در آکرو دے دربار لیدلے
شاعر د زمان تیری روانی او راتلونکي صحنه په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تعلق کل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړي
ورېښمین خیال.
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلا ہم مینان پکان ولی، حل تلا ہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی، یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی اورک دی، دل تو اسم د دیدن پا ارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی ورک دی، دل تو اسم جڑا گانی پٹی کی گی، حل تو ہیچ قاموس کی نوم د جڑا نشتا، دل تو اسم ارزو گانی وجل کی گی، حل تو مین دا او مین پالل کی گی. دل تو ہر قدم د شک پر بنیاد سپور دے، حل تو مین کی گمان پا یقین اوڑی، دل تلا ہم سرنوشت بل پلاس وی، حل تا جوند ہر چا خپل ارادہ دا، دل تل لری دے یوسف لخپل یعقوب، حل تا زار وی معشوقان لخپل محبوبہ، دل تا اسم جڑاگانی غلی کی گی، حل تا جوند پخنداگان کی تیری گی، دشلمی پیڑی دیر کلون تیر شل، دشلمی پیڑی دیر کلون تیر شل، یہ وشتم پتیزی سر روانہ، خود ورور لخپل ورور سر دوران، ز جدای ملتا و تل مان، وای چو شول دا چکی گی جانانا، تخفی ز خفی ملتانا، یم لری زلتا و تل مان، د شلم پیڑی ډیر کلونه تیر شول، ی وشتم په تیزی سر روانه، خود ورور لخپل ورور سر دوران، ز جدای ملتا و ته لمان، وای چو شول دا چکی گی جانانا، تخفی زخفی ملتانا، یم لری زلتاو تلمان، دلتا هر یو سڑے غلے، دلتا هر یو سڑے غلے، حلتا هر سڑے گو یاد، دلتا او راخ کت شوے، حلتا جون مین چاچی، دلتا مین شک کیو رک، حلتا مین دا بس مین، خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی یم، دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی، خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدایا
دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کون او په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
خدایا دا وطن میں دا خدایا دا مخ نہ جوڑتا یہ سیال خی